زدران همکارم در بخش تکنیک، حالا دقیقا ساعت 8 صبح وقت افغانستان شد. اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم. خوش آمدین ساروان صاحب.
دیر مننه نیمی صاحب، قدرمونو اوریدونکو تاسیست هم سلامونه. په دې خبرونه کې به واورئ چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري او ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی. د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه خبرې دوام لري. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د موقت حکومت په اړه له طالبانو سره د موافقې په اړه خبره شوې راپورونه ردوي. د اسرائیل پوځوي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ، څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونه کړی شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. دواړو خواوو په دوحه کې د امریکا شق آشنا رادیو خبریال ایوب خاورین ته ویلي چې پر اکثرو مواردو توافق شوی او د مذاکرو نهم دور شایع په دو یا درې ورځو کې پای ته ورسیږي. خاورین له دوحې ازادي رادیو ته وویل
پرتلې دې چې ځا نو واخلم دوی شایع دوه درې غونډو کې تمات ورشي چې په دري غونډه کې کېدای شي په یوه سکي موشي کېدای شي دا یو غونډه ټول ورځ ونیسي په دري غونډه کې کېدای شي دا موږ دوی دواله لوري ونه تیچې تاوره.
له بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد غواړي چې له دوحې څخه کابل ته روان شي. یو شمیر معتبرې نړیوالې رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا هڅه کوي چې د سولې موافقه د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې وشي. مخکې هم ځینو امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې وه چې د سولې موافقه به د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې لاسلیک شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنی د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي یا موقت حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. خلیلزاد پرون شنبه په یو ټویټ کې لیکلي لکه څرنګه چې د طالبانو ویاند ویلي موږ د لنډمهالي حکومت په اړه نه یو شخېدلي. العربیه خبري آژانس او د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د الجزیرې تلویزیون په حواله داسې راپورونه پرون خپاره کړل چې په دوحه کې د دواړو خواوو ترمنځ په افغانستان کې د یوه موقت حکومت پر جوړولو خبرې شوې دي. خو خلیلزاد د دې خبر د ردولو تر څنګ ولیکل د حکومت بحث د افغانانو دی، هغوی به په بین الافغاني خبرو کې پریکړه ورباندې وکړي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم پرون رد کړ چې ګنې د موقت حکومت په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر جان باس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان باس پرون شنبه بلخ ته تللی و. هغه پر ټویټر لیکلی چې په بلخ کې د امریکا پر دې ژمنه ټینګار کړی چې د افغانستان د کړکیچ د دایمي حل لپاره به افغانان خبرو اترو ته هڅوي. د امریکا سفیر په یو بل ټویټ کې لیکلي واضح ده چې د نور افغانستان په څیر په بلخ کې سوله خلکو ته لومړیتوب لري. جان باس لیکلي چې د انتخاباتو په اړه هم د ولایتي شورا له استازو او د انتخاباتو د چارو له څارونکو سره خبرې کړې دي. د کندهار والی حیات الله حیات وی په افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د خپل ملاتړ ماموریت قمندان جنرال مایلز برون ګډون درلود. ښاغلی حیات وویل
دغه درې طرفه چې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان سیاسیون او خلک دي او نړیواله ټولنه ده، دو باید د یو ګډ قوي دریځ نه د سولې خبرو اترو ته داخل شي تر څو وکولای شو په تیرو اتلس کلونو کې چې کومې لاسته راوړنې مونږ کړې دي هغه ځای نه شو.
د کندهار والی همدارس ویل چې د دوی هدف له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له پیاوړي موقفه ګډون دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت د دیموکراسي او د دفاع پر مؤسسه او د دیموکراسي پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسي او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. ایران ویلي چې د مؤسسه د ایران پر ضد بندیزونه او اقتصادي تروریزم ته وده ورکړي ده. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس فارس په ګډون یو شمیر ایرانی رسنیو پرون شنبه د ایران د بهرنی چارو وزارت یو بیان خپور کړی چې په هغه کې ویل شوی د دیموکراسي او د دفاع مؤسسه او د هغه ادارې مشر مارک دوبینټس د ایران پر ضد کمپاین کړی، دروغ خبره کړی او قصدانه د ایران مهمو ګټو ته تاوان رسولی دی. د دیموکراسي او د دفاع مؤسسه واشنگټن پکلکه د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اتمی موافقه مخالفت کاوه. د اسرائیل پوځ وايي هوایي ځواک د سوریې په خاوره کې برید وکړ څو له ایران سره تړلي وسلوال ځواکونه د اسرائیل په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکې په وسیله برید ونکړی شي. په همدې حال کې د ایران له ملاتړ برخمن د لبنان د حزب الله مشرانو نن یک شنبه سهار وویل چې یوه اسرائیلي بی پیلوټ الوتکه په بیروت کې ولویده او بل د حزب الله مرکزونو ته نږدې په هوا کې وچاودېده. د اسرائیل جنگي جټ الوتکې پر لپسې د لبنان په فضا کې ګرځي او په ځلونو د لبنان د هوایی قلمرو لاري په سوریه کې پر یو شمیر هدفونو حمله کړې دي. د اسرائیل پوسټ په سوریه کې برید سم دستي تایید کړ ویل چې الوتکو د اسرائیل په شمال کې د ایران د قدس ځواک د بی پیلوټ الوتکو د حمله د مخنیوي لپاره یو شمیر هدفونه وبشتل. او په هنګ کنګ کې پولیس ویل اعتراض کوونکو سره د تیر شپې په خوډب کې نه وشتنه نیولې دي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه نورې مظاهرې وشي. مظاهره چان بشپړه ولسواکي او د چارواکو استعفا غواړي. په نیمه کورواک هنګ کنګ کې مظاهرې یو ولسونه پخوا د دې غوښتنې لپاره پیل شوې چې حکومت د چین مرکزی دولت ته د نیول کېدونکو کسانو د سپارلو لایحه لغوه کړي، خو وروسته د فعالانو غوښتنې زیاتې شوې چې په نتیجه کې خلک په پراخه پیمانه کوڅو او واټونو ته راووتل او پیکینګ د مظاهره چانو د غلي کولو لپاره د مداخلې خبرداری ورکړ. دا اعتراضونه له لسوا ونی ویم میلادی کال راهیسی چې بریتانیا هنګ کنګ چین ته بیرته سپارلې تر ټولو پراخ کړکیش دی او د چین د کمونیست ګوند واکمنانی له لوی سرخوږی سره مخامخ کړی دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې اوري. په دوه کې د افغانستان د سولې خبرې دوام لري. ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې.
دا چې څومره پرمختګ شوی دی په دې باندې دواړه نوري وايي ډېر زیات پرمختګ وشو. تاسو دوه درې غونډې کې چې دواړه نوري او نتیجه ته ورسېږي.
د امیر روغتیا وزارت وايي په یو شمېر نامنو سیمو کې روغتیايي مرکزونه بند شوي دي.
مختلفی مرکزونه چې دی کستم هغه تړلې چیرې مریض پیدا سي مل چې موږ د مرکز را رسور ور هغه مریض ډیر مرضیه لږه خو ډیر مشکله سي ورته.
په غزنی کې اکثره شونځي ودانه نه لري. د هلمند دینی عالمان کمپیوټر او انګلیسي ژبه زده کوي.
د علماء چې دی د دوی د پاره د انګلیسي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د انټرنیټ لاري دوی معلومات ترلاسه کړي په انګلیسي کې بلدیت ولري دوی ډیر پرمختګونه کولای شي.
د دې نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ په ویبپاڼه کې مو مطالب لوستلایم شي او د رادیو خبرونه اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل په خطر کې د طالبانو او د امریکا د استازو خبري دوام لري او ویل کیږي چې دواړه خواوې موافقې ته نږدې شوې دي. په عین حال کې د په افغانستان کې د امریکا سفیر بلخ ته تللی او په دغه ولایت کې ویلي دي چې امریکا د سولې او انتخاباتو په برخه کې له افغانانو سره مرسته کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جامباس ویلی چې انتخابات او سوله دواړه مهم دي، خو امریکا ته په افغانستان کې سوله تر هر څه لومړیتوب لري، ځکه سوله د افغانستان خلکو ته تر هر څه لومړیتوب لري. جامباس دا خبرې پرون په بلخ کې کړې دي. جامباس په مزار شریف کې خبريالانو ته وویل چې هر ورځ له افغانانو سره خبرې کوي او له هغوی اروي چې سوله غواړي. جانباس ویلی موږ سخته هڅه کوو چې د افغانانو لپاره دا موقع پیدا کړو چې سره کښېني، خپل اختلافونه حل کړي او د سولې داسې یوه پایداره موافقه وکړي چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي. خو که داسې و چې د سولې د جوړجاړي لپاره کافي پرمختګ نه و شوی، موږ د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره هم د هڅو ملاتړ کوو. د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنې د سپتمبر 28مه چې د میزان لښپژمې سره برابره نیټه ده پلان شوې دي. جامباس پرون بلخ ته تللی او د هغه ولایت له والي اسحاق رهګوزر سره یې کتلی دي. د بلخ والي ویلي چې د انتخاباتو د وخت له رانږدې کېدو سره وسلوالو طالبانو حملو ته شدت ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبریال په وینا جامباس ویلي چې امریکایي ځواکونه به تر هغه وخته چې ټول امنیتي ګواښونه له منځه ولاړ سي له افغانستانه ونوځي. نړیوالی خبری رسنۍ په واشنگتن کې د سرچینو په حواله وایي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې توافق د سپتمبر لومړی نیټې پورې نهایي شي. د رپورټونو په حواله تر هغه وروسته به د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. طالبانو تر اوسه نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي، خو ویلي دي چې له داسې پلاوي سره به چې د افغانستان د ټولنې استایستوب کوي خبرې وکړي. په دوحه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال ایوب خاورین پرون ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې له کابله د خبرو لپاره د پلاوي د اعلان په تمه دي. خاورین ویل حتی داسې ویل کېږي چې د سولې د موافقې اعلان هم شایي د کابل د پلاوي اعلان ته وځنډول سي. په دوحه کې پرون د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت د استازو او د طالبانو د سیاسي دفتر مذاکرې تر ماپښین وروسته پیل شوې. په دوحه کې وی امریکایي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې پرون پر دې چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر څرنګه کمولای شي پریکنده بحثونه شوي دي. په دوحه کې سرچینې وایي چې هر ډول موافقه به چې نهایي شي د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چین، روسیه او د ملګرو ملتونو د سازمان د استازو په حضور کې اعلانېږي، خو د موافقې د اعلان ځای نه دی دقیق شوی. په دوحه کې د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو ویلي چې زلمی خلیزاد به له دوحې کابل ته ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال ته سرچینو دا هم ویلي دي چې شاید د سولې موافقه په دوحه کې اعلان نسی او شاید د دې لپاره کابل، اوسلو یا واشنگتن وټاکل سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اته بجیا او دولس دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوې دي. د دې وزارت سلاکار هدایت الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل چې د وضعیت له عادي کېدو سره به دا مرکزونه بیرته فعال شي. د دې موضوع په اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان په کلي او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د وروزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکي رحمت الله ازادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که زموږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولی، که زنانه مریض که مردانه مریض چیرې چې موږ یې د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږې خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدل یې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نامنۍ له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او دا سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بیلابیلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډیر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانکزي آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کیږي، خو کله وضعیت بدلیږي دغه مرکزونه بیرته فعالیږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې سباندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د هلمند دینی عالمانو ته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړه ورکول کیږي. دینی عالمان وایي د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کولو ته لیوالتیا لري. د هلمند چارواکي هیله لري چې د انټرنیټ او پرمختللي نړۍ سره د دینی عالمانو نښلول به په دینی او مذهبي برخو کې سوی تفاهمات لري کړي. له هلمند د الیاس دای راپور.
په یوه تور زیرخانه کې د سلو په شاوخوا کې دینی عالمان او د نجدي جماعتونو ملای امامان ناستي انګلیسي زده کوي. دا شاید په لشکرګاه کې په ډلیز ډول د علماو لپاره د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لومړی ټولګی وي. که څوم دا کار د توحید په نوم یو خصوصي انجو پر مخ وړي، خو مالي ملاتړ او لګښتې د حکومت لخوا کیږي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین د دغه کورس په اړه رسنیو ته وویل، د ټکنالوژي او پرمختللي دنیا سره د دینی او مذهبي برخې پرته پاسله باید لمنځه یوړل سي چې دینی عالمان وکولی سي ساده او اسانه د خلکو پښتنو او غښتنو ته ځواب وایي.
علماو لپاره چې نننې زمنګ علمان باید ارسي اسري ټکنالوژي سره آشنا شي، دغه لپاره د کمپیوټر او نور برخو لپاره هم یو کورس جوړ شوی انګلیسي او کمپیوټر، چې دوی هم باید په ملي او بین ملي سطح د کمپیوټر او د انټرنیټ او د دې لاره وکول شي. د دنیا اسلامي ملکونو او د اسلام پاک معلوماتونه هم داسې نور د دنیا پاک معلوماتونه ترلاسه کړي او بل اخر او په خاص هي صورت سره خپل جامعې کې د تطبیق لپاره کوي. دا هم شروع شوی
توحید خصوصي انجو په خاطر د هم د تعلیم په برخه کې د هلمند خلکو بلابل کې شروع په خاص ډول پیغلی او ځوانان روزل دي. دلته راغلي دنیا عالمان وایي د انګلیسي زده کړه به د دوی سره مرسته وکړي چې د پرمختللي نړۍ د علماو تیوري او لیکنې ولولي او بیا یې د خلکو د عامه پوهاوي لپاره نور ژبو ته ترجمه کړي.
د علم څخه پاتې کېدل او ناپوهي دې ته زمینه مساعده کړې وه چې خلک د کمپیوټر او انګریزي سره آشنا نه و، چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي. اوس چې دا زمینه برابره شوې ده، نو دا ډېر ښه فرصت د علماو لپاره چې هغوی د کمپیوټر او انګریزي درس وایي تر څو په خپلو روزنیزو چارو کې ورڅخه استفاده وکړي.
بل بیا علما چې دي د دوی لپاره د انګریزي په دغه خاطر مهمه ده چې دوی هر څه کولای شي چې د ټکنالوژي یا د انټرنیټ لارې دوی معلومات ترلاسه کړي. دوی په انګلیسي کې بلدیت ولري، دوی ډیر پرمختګونه کولای شي او د افغانستان ډیر په ګټه دي.
یو بل ډیر مهمه مسله دا ده چې په ورسته پاتې او ناامنه ټولنه کې ډیر وخت د دینی مدارسو مسولین او یو شمیر دینی عالمان د ټکنالوژي او ورسره جوخت د انګلیسي ژبې او عصري علومو د زده کړې سره مخالفت کوي. که څوم د لشکرګاو نږدې ولسوالیو زرګونو ځوانانو په شخصي او دولتي کورسونو کې انګلیسي او کمپیوټر زده کړي او بیا په عادي ژوند کې ترې استفاده کوي، خو د دینی عالمانو لپاره د انګلیسي پر اهمیت چې ډیر کم یې زده کړي ده، شیخ سید یونس موسوی راتول.
جهان کنونی امروز به صورت یک دهکده از نظر ارتباط بین المللی در آمده و مهمترین وسیله ارتباطات در دنیای کنونی زبان است و اون زبان انگلیسی است و تکنولوژی مدرن امروزی هم بیشتر با امی فرهنگ با امی زبان عیار شده است. لذا برای کسانی که میخواد برای وطن خود خدمت بکنه و ارتباطی با دنیای خارج و بین المللی داشته باشه، نیاز به این داره که وسیله ای ارتباطات بفهمه. وسیله ای ارتباطات امروز اینترنت است، تکنولوژی امروزی است، زبان است.
په هلمند کې کچوم د لوړو زده کړو په موسسو کې د دینی علومو پونځي او جلا جلا ټولګیسته چې د عصري دنیا کتابونه هم پکې لوستل کیږي، خو په فارغینو کې دغه کسانو شمیر چې انګلیسي هم ورسره زده کړي وي صفر ته رسیږي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
په غزنی کې تر نیمایي زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او په دې ولایت کې یو ولسوالی یعنی ناوا یوازنی ولسوالی ده چې هیڅ ښوونځی ودانۍ نه لري. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
په غزنی کې لا هم د 1415 بابا ښوونځي له جملې څخه 215 پیته ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په دوبی کې سره لمر او په ژمی کې شنه یخته تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. د تیر 1499 کال په وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له ژمنې سره سم چې ګویا په ټول هیواد کې به 1000 ښوونځي جوړوي، خو په غزنی کې د دغه ښوونځیو د برخې ژمنه لا هم نه ده عملي شوې. د پوهنې چارواکي وایي د دغه ښوونځیو له جملې څخه په غزنی کې یو سل 1400 بابا پروان 1499 کال او پاته یو سل 1600 په پراتلون کې 1499 کال کې تکمیلېږي، خو 1600 به به برخلیک پاته وي. د پوهنې رئیس محب الرحمن انصار وایي د دغه یو سل 1400 بابا ښوونځیو له جملې څخه د ودیر ښوونځیو د جوړونې چارې پیل کړې دي. ازادي راډیو ته وویل امید لري چې د پاته اتیا نورو کار هم په دغه میاشت کې پیل شي.
تعمیرات نه لري او درې سو شپېته تعمیرات لري. سنبولې میاست کې چې شپږم میاست ځم په دې کې د ټولو پروپوزلونو بودیجه باید غزنی ته انتقال وکړي او په راتلونکو درې میاشتو کې باید ټول مکاتب تکمیل شي. فعلا نه و ډېر څه کار لاندې دي، ولې د موږ امید ده چې باقي نورې چې د اتیاو په شاوخوا کې پروژې پاتې دي د هغو هم بودیجه انتقال وکړي. په دې میاشت کې او په درې میاشتو کې هر څه جل باید تطبیق شي. په دې کې اولویت د انجنونو مکاتبو ته ورکړل شي.
که انصار دغه ښوونځیو زیاته برخه د انجنونو لپاره یادوي، خو په اوسنی وخت کې د غزنی په څوار ولسوالیو کې د انجنونو د زده کړو بهیر یو مخ په ټپول اړ دی. بل لور ته بیا د غزنی ولایت ویاد محمد عارف نوری وایي د دغه ښوونځیو د ډېر شو ودانۍ د بشپړېدو په حال کې دي، خو د پاتې نورو د موقعیت په اړه ځینې جنجالونه دوام لري.
پاتې ښوونځي دوه مشکل لري. یو مشکل دا ده چې په ځینو ساحو کې تر اوسه پورې د ځمکې مسله نه ده پاکه شوې چې د معرف ملکیت ته داخله شي، وروسته د هغې باید موږ په هغو باندې کار وکړو. په ځینو نورو ساحو کې خلکو ترمنځ خپلمنځي اختلافات شته، د ودانیو پر رغولو شي. یو کلی وایي چې دوی ته په رژدي ساحه کې باید ورغول شي او یو کلی وایي چې دوی سایته. نو دغه اختلافات د دې سبب شوې دي چې تر ډیره پورې په اکثریت ودانیو باندې کار نه دی شروع.
د غزنی مدني فعالان بیا په دغه ځای کې د ښوونځیو د ودانیو نه جوړول د پوهنې په برخه کې د مور او میرې سلوک یادوي. رحمت الله مرجان خیل په دغه برخه کې په سات د چارواکو بې غوري او د خلکو نه لیوالتیا د نه جوړېدو لامل نه شوی.
نمړی خوب پړه باید په چارواکو ورواچول شي. په دوم قدم کې خلک بے غور دي، باید پړه په خلکو ورواچول شي، ځکه باید د خپل حق وختون کې ووسی. یو لامل یو لوی دلیل دا ده چې دوی غواړي چې فساد ته په دې کې لار هواره کړي، غواړي چې په دې کې پیسې ځانته ووهي. مثلا په یو مکتب باندې 100,000 افغانۍ لګیږي، دوی غواړي چې 15,000 باندې ولګي، 15,000 په جیب کې واچي، ولا خلک ورسره جوړجاړی نه کوي.
غزنی هغه ولایت ته چې ځینې ولسوالیو د ښوونځیو 100% ودانۍ لري، خو ځینې په ټوله ولسوالۍ کې هیڅ ودانۍ نه لري چې ناوه ولسوالۍ د یادولو وړ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زمو شخص آزادی رادیو اوری وس هم سالی محمد سالی در توایی چه نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ورځپاڼې ګارډین له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بریتانیا د پخوانی افسر سایمون ډیګنز خبرې راخیستې چې ویلي دي له بریتانیا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه له افغانستان سره زموږ د اوږدې مودې تاریخ او د دې هیواد په وړاندې مکلفیتونه راپه یادوي. د ورځپاڼې په لیکنه افغانستان تیره اونۍ د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه په دا سال کې ولمنځله چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې پر یوه موافقه مذاکرې روانې وې. په لیکنې کې دغه موافقه په 1990 میلادي کال کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د شکیلتیا د ختمولو لپاره تړون ته ورته بلل سوې ده. د لیکوال په باور که څه هم پخوانی شوروي اتحاد له هغې جګړې چې دوی بایللې وه نه هیلی سوی و، خو په 1990 میلادي کال کې د خپلو جنګي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره مذاکرې وکړې او خپله یوه ډله پوځیان یې له افغانستانه وایستل. د ګارډین په لیکنه کې لولو درې کال وروسته د غرب د فشار په نتیجه کې د شوروي اتحاد همکار پوځیان هم له افغانستانه ووتل او تر دې دوه کال وروسته بل اخره د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله رژیم ړنګ سو. اول مجاهدینو بیا وروسته په 1994 میلادي کال کې طالبانو ته لار پرانستل چې واک ته ورسیږي. د لیکوال په باور که څه هم تاریخ به په عین شکل بیا تکرار نسی خو بیا هم آینده هیله بخښونکې نه ښکاري. په لیکنه کې اټکل سوی چې بالاخره به احتمالا غرب لکه څنګه چې پخوانی شوروي اتحاد په 1992 میلادي کال کې اقدام کړی و له افغانستانه خپل پوځیان وباسي، کړاو به افغانانو ته پاتې وي چې د تیرو دیرشو کلونو جګړه یې زغملې او په تیرو څو کلونو کې یې یو څه پرمختګونه لیدلي او دغه پرمختګونه په خطر کې اچول کیږي. د لیکوال په عقیده راتلونکي څو کلونه به د افغانانو لپاره له چیلنجونو ډک وي، خو لیکوال ټینګار کړی چې لویدیځ په ځانګړې توګه بریتانیا باید د افغانانو تر څنګ ولاړوي. له امریکا خبرېدونکي اونیزې واشنگټن اگزامینر په خپله تازه ګڼه کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په تړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې وه چې په بهرني پالیسي کې به یې امریکا لومړیتوب لري، خو لیکوال پوښتنه مطرح کوي چې دا پالیسي به کله عملي کیږي. په لیکنه کې لولو تر دې بل غوره وخت نشته چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره خپله هغه ژمنه چې له اوږدې مودې راهیسې تکراروي عملي کړي. د واشنگټن اگزامینر اونیزې په لیکنه کې په افغانستان کې روان 2019 میلادي کال د امریکایي پوځیانو تلفاتو ته هم اشاره سوې چې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو زیات ګڼل سوي دي. تیر اونۍ په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 400 ته ورسید. د لیکوال په باور ولسمشر ټرمپ له لسو کلونو راهیسې په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د روانې جګړې مخالفت کړی دی. ډونالډ ټرمپ د ناپایو جګړو او د نړۍ د پولیسو په توګه د امریکا د رول د ختمولو ژمنه په وار وار کړې ده. دا خبرې هم د کاندیداتوري پر وخت او هم د خپل ولسمشرۍ په دوره کې کړې دي.
و سم یو نړیواله موضوع، د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشانو په فرانسه کې پرون شنبه غونډه پیل کړه. په دې ډله کې د روسیې د بیا غړیتوب لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندیز او د ایران اتمی پروګرام د غونډې د بحث اساسي مسایل ول. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون په فرانسه کې د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وویل چې اوسمهال د پخوا په پرتله د دې لپاره چې روسیا له دې ډلې وتلې وي زیات تلایل موجود دي. روسیا په 2014 میلادي کال کې چې په غیر قانوني ډول یې د کریمیا ټاپوزمه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه، له دې ډلې چې هغه وخت د نړۍ د اتو وسترو صنعتي هیوادونو ګروپ بلل کېدله وایستل شوه. روسیه د کریمیا له اشغال سره سم د اوکراین په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ چې د اوکراین د حکومت پر ضد جنګېدل او تر 10,000 زیات اوکراینیان په دې جګړه کې ووژل شول. ډونالډ توسک وویل چې یو کال مخکې کله چې ولسمشر ټرمپ وړاندیز وکړ چې روسیه په دې ډله کې ګډون ته راوبلل شي، په زغرده یې وویل چې د روسیې له لوري د کریمیا اشغال قسمن د توجه وړ و، خو دوی په هیڅ شرط له دې منطق سره موافق نه شي کولای. ډونالډ توسک وویل کله چې د دې اټکل بحث کېږي چې روسیه به میز ته رابولو، زه غواړم ووایم چې لومړی هغه دلایل لا هم سم دي چې روسیه یې له مخې شړل سوې وه. بله خبره چې ډېره مهمه ده دا ده چې نوي دلایل شته، لکه په آزاف سمندر کې د روسیې نوي تحریکات مېزه کارونه. د توسک اشاره د روسیې له لوري په آزوف سمندر کې کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د اوکراینی ماڼوګانو او بیړیو نیولو ته وه. د اروپایي شورا مشر وویل چې د روسیې پر بیا غړیتوب د خبرو پر ځای به غوره وي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو بلې غونډې ته د اوکراین جمهور رئیس ور وبلل شي. د جرمني، فرانسې او برېټانیې حکومتونو هم د دې اونۍ په پیل کې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو ډلې ته د روسیې د بیا ګډون له نظر سره مخالفت وکړ.
وسم ساسي زین پیغامونه چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري مراسته ولیدې. حمیده اتله له غزنی ولایت لیکي انتخابات او سوله دوی جلا پروسیدي او بغیر له انتخاباتونه چې نتیجه یو منتخب حکومت جامع سوله ناممکنه ده. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي په قطر کې د سولې د خبرو روانو مثبتو پایلو ته پته میو. داود غنمرنګ له زابل لیکي پاکستان د کشمیر مسأله له هرې خوا له افغانستان سره تړي او په همدې خاطر د افغانستان په خاوره د ټولو اصولو خلاف توغندوی بریدونه کوي. نوریا سلطانی د زابل د شاجوی لیکي طالبان د پاکستان لاسپوتیا او اختراع شوی ډله ده او اوس د سولې د خبرو په بهانه په افغانستان کې د پاکستان مخ ته لار هواروي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي موږ د سولې روانو خبرو ته خوشبین یو، لومړی دی اوربند وشي. مسعود له زابله که طالبان او امریکایان جوړ وکړي باید ژر تر ژره بین الافغاني خبرې وشي، کنه جګړه نور هم تودیږي. فضل کریم درویش له پکتیا له ځاتیاریو بلی کې ختم چې ځوانان شي بیا خو مرزه سولې کرازی نو دادې ورځې دي. راز محمد ریاس له زرغون کلی څخه لیکي کچیر بین الافغاني سوله ونشي نو ډيري ویني به د اوس پشان بهيږي. مهمه بین الافغاني سوله ده نه بین المللي سوله. او یو بل اوردونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه ډیره کمه شوې ده او قابلیت ډيري دي او روغتونونه هم شته. دولت ډيري اسانتیاوي برابرې کړي. تاسو پیغامونه د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو اته بجې او دیرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو استازو تر تیر ماخوستنه خبرې وکړې. د دوی خبرې پرون ماسپښین پیل شوې وې. ویل کیږي چې دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیل زاد هغه راپورونه رد کړل چې ګنې د طالبانو له سیاسي استازو سره د انتقالي حکومت د جوړولو په اړه خبرې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان بس پر انتخاباتو او د سولې لپاره پر هڅو د بلخ له دولتي چارواکو او د مدني ټولنې له غړو سره خبرې کړې دي. جان بس پرون شنبه بلخ ته تللی و. د کندهار والی حیات الله حیات وایي افغانستان کې د سولې لپاره د اجماع پر جوړولو غونډه شوې ده. هغه پرون شنبه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازو او د افغانستان د جنوب لویدیځ زون لپاره د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت قومندان ګډون درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ او د دفاع پر مؤسسه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دیموکراسۍ د دفاع پر مؤسسې او د دې مؤسسې پر مشر بندیزونه ولګول. د دیموکراسۍ او د دفاع سازمان له واشنگټن فعالیت کوي. او اسرائیلي الوتکو د سوریې په خاوره کې د ایران پلوي قدس لخکر پر مورچو باندې حمله کړې دي. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره لومړی تاندې څانګې،
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر ستونزو غږیږو.
خپلې سیمه موږ سار پاته بجې مکتب ته ولاړو. کله کله بل شاه وسلوال قسم سیرالو به موته به وختو، کله به ټکاس ولا ویریدل به منډې به والي.
لا جګړې ورها خوا په ناامنو سیمو کې زده کوونکو نورې کومې ستونزې لري؟
کتابونه نشته دي.
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
لدې څخه باید ولس دیپا او کې ودرېږي چې دلته زما بچي به سواد کیږي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي ز فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
افغانستان کې چې لا کلونو راهیسی جګړه روانه ده، خوانځي هم د دې جګړې له ضرره خوندې نه دي پاتې. په ډېرو نامنو سیمو کې خوانځي تړل شوي، سوځول شوي او په میلیونونو ماشومان او ځوانان له زده کړو محروم پاتې شوي. اوس هم لا ګڼو سیمو ورته شکایتونه راځي، خو د دې ترڅنګ په نامنو سیمو کې د خوانځیو د امکاناتو او درسي موادو کمښت او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت نورې هغه ستونزې دي چې د نامنو سیمو زده کوونکي یادوي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو زده کوونکی کای عبدالله په همدې اړه راته غېدلای.
خو غټ لاملونه نه امنیت او بل کتابونه نشته چې استادان یو ورځ راشي په ونی کې بیا درسلو روزنی او کله ناکله چې بیا جنگ شینو یو ورځ درس تلار شو بیا پنځه شپږ ورځې نه یو په مکتبونه تړل شي، کتابونه نشته دی، نو ډېرو ستونزو سره مخ یو. د هر نگانو ګورو نه آرامه فضا شته دی، نه د مکتبونو پاملرنه شته دی، نه خوینکي صحیح راځي چې خپلو شاګردانو ته صحیح خوینه ورکي.
محمد نسیم هغه تنکی ځوان دی چې په سیمه کې یې ښوونځی د نامنیو له کبله پرېښود، خو دی وایي امکانات هم نه وو او استادانو په سم ډول درس نه ورکاوه.
موږ بیا بوتلو په سیمپو کې بې کېنولو، یو کال خو زموږ بې پره وتلو، نن نومان ولیکئ، نن کتابونه راځي، نن بکسونه، یعنی دوه درې میاشتې په موږ په دغو چم تېرې سولې. بیا له هغو بعد یې موږ ته کتابونه راوړلو، بیا هغه راباندې خرڅ کړلو. په څلرنګ کې به ناستو، هغو ته بین د اول کتاب ورکړی و، چې په اول کې به ناستو هغو ته بین څلرنګ کتاب ورکړی و. کله به معلم راغی، یو نفر بیا راته ودرول، نور به معلم لاړ په اداره کې، بچی خوړ، موږ بچی ورته راوړ، هر نفر بیا په ورځ په نوبت نوبت پر سیمپو لیږل چای بیا راوړ، دوی به ولاړو په چی به ناستو، موږ ته بیا یو نفر ټاکلی ول، د یو شاګرد ولو خدمتکار د مکتب، دا یې راته درولی و. موږ به په سالون نه ایستلو، ټول به په سالون کې ناستلو، دوی به په اداره کې ناستلو، چای بیا خوړ.
محمد نسیم زیاتوي دی په داسې و ښوونځي کې د درس لپاره ناست و چې پر بامونو یې وسلوال ګرځېدل.
اوس هم دغه مکتب د مونږ د خپل الکان راګرځولی دي، مکتب کې مینونه یکی دي، یا وسلوال نفر ټکان باندې وکړي، بیا جنګ ولګېږي، نو اوس هم په مکتب کې دغه یال دی. په خپله سې به موږ سهار په اته بجې مکتب ته ولاړو، کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو، چې ټکا به سوله، بیا به نور معلمان ولاړو، په موټرسایکل مو بې سره پرېښوو په مکتب کې، کله به څوک ټپیان سو، کله به جنګ ولو، یعنې موږ ته خپل نفر هم راټپیان شوي دي، په لارو مینونه ولو، په مین نفر ختلی د مړ سوی دی، د مکتب شاګردان درس خصیم ویلی ویریدلو سی، کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډې به والی.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب احمد عزیزی وایي دا وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځینو سیمو کې داسې هم شوي چې د افغان نظامي ځواکونو پوستې ښوونځیو ته نږدې جوړې شوي، چې دې چارې هم د یو شمېر ښوونځیو درسي بهیر له ستونزو سره مخ کړی.
ځینې وخت په سیمه کې کل نامنی وي، دغسې پېښې شوې دي، موږ د سترګو لیدلی یو حال ده چې هلته نامنی زیاته وه، هلته ځواکونو واړول په مکتب کې، له مکتبې د یو پوستې کار واخیستل، خو هغه په ټوله کې ذهنن د زده کوونکو هغه تمایل له زده کړې څخه واوښتل، خاص د دوی یو تقلید یې شروع کړ، له وسلو سره او له نظامي اړخ سره یې مینه پیدا شوه.
شفیق الله بل هغه زده کوونکی دی چې په یوه نامنه سیمه کې کلونه تر ښوونځي تللی او راغلی دی. وایي سره له دې چې د ښوونځي له مشرانو او ښوونکو به یې د کتابونو او نورو امکاناتو غوښتنه کوله، بیا به یې هم ستونزې نه حل کېدې.
کله شاګردان غوښتنه وکړي سي کتابونه مدیر صاحب وایي سي وسلوال مو نسو کولی سي، موږ ولایت ته ولاړ سو، وسلوال مو نه پرېږدي، موږ کله نه خپل مریض ته نه خلاص سي، خپل مریض ته دغه ورسو، نو تاسو کتابونه څنګه راوړو؟ معرف ته سیال ورو کړو، معرف نن په سبا کوي، نن په سبا کوي، هغه نن په سبا کې وسته یوه میاشت دوه میاشت تېرې سي، دوی ته کله هغه کتابونه لا نه وي رسېدلي.
ارواپوه استاد شرف خودی نظمی وایي په داسې یو ماحول کې چې جګړه وي، د زده کوونکو لپاره ډېره سخته وي چې په زده کړو تمرکز وکړي.
زده کړه شرایطو ته ضرورت لري، صحیح صنف ته، صحیح ټولګي ته، صحیح ښوونکي ته، صحیح نصاب ته، صحیح فضا ته. هغه صنف ته پاسې په سر باندې وسلوال ناست دي، یا د دروازي په خوله کې وسلوال ناست دي، چې دوی دا شاګردان هر لحظه دا احساس کوي چې مرو، هر لحظه دا احساس کوي چې وزل کیږو. دا ماشومان قطعاً د زده کړې په اړوند فوکس او تمرکز نشي کولای، یعنی دوی قطعاً د زده کړې شرایط نه لري. دویم، زده کړه خپل اصول لري، زده کړې ته باید آماده یې، چمتو یې، زده کړې کې باید خوند واخلي. ته څنګه کوی سې په داسې یو محیط کې خوند واخلي او راحت سې او تحریک سې، تشویق سې؟ بل په زده کړې کې څه دي؟ زده کړې کې خوب اصول دي که نه؟ د زده کړې اصول څه دي؟ په زده کړې کې د زده کړې لوی اصل دا ده چې انسانیت، انسان، کرامت، احترام، مینه، او دا عمل د مینې په جای ونه ویني. د زده کړې شرایط، د زده کړې اصول او د زده کړې قوانین قطعا دلته پایمال کیږي.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي دوی هڅه کوي چې ښوونځي له وسلوالو ډلو لرې وساتي. د نوموړي په وینا درې کاله مخکې په نام نسیمو کې یو زرو شپږ ښوونځي تړلي وو چې تر اوسه یې نیمایي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي، خو هغه زیاتوي هغه ښوونځي چې نوي یا له تړلو وروسته بیا پرانیستل کیږي، دوی که څه هم ډېر امکانات نه لري، خو تر خپله وسه مرسته ورسره کوي.
کله چې نوی ښوونځی خلاص شي، دفعه نغې تعمیر جوړول، هغه ته ټولو وسایل جوړول امکان هم نه لري، او زموږ مالي امکانات هم همرن دي، خو حد اقل یو خیمه، یو فرش د کېناستو لپاره، یو توره تخته تباشیر، او یو معلم که رسمي نه وي، حد اقل حق و زحمه معلم دغه ورته نیسو. نو په دغه سیمو کې موږ یو څه پرمختګ هم کړی دی، او مصالحو خلکو خوشا ګرځېدل دغه خو قانوني نه دي، ښه نه دي. د مکتبونو حفاظت او بېطرفي مسؤل نه وي. باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال قوتونه چې دی پولیس اردو او امنیت ملي هغه خو موږ سره تعهد لري چې د خوندزي خو کنه پوسټه جوړ یو نه خوندزي ونه د نظامی هدفونو لپاره کار اخلي که اشتباه هم کوم پوسټم د مکتب خو کې به موږ امنیت شورا ته ټلیفون کوو او هغه ډیر همکار دي به دستي مشکل حلې او د حکومت مخالفو نو په ویم زده دي نه کوم چې د مکتب تعلیم د سیاست او د نظامی حرکتونو نه بیل کی یو دوی د خوندزي خو شکه خپل نظامی فعالیتونه ونه کی
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې په ناامن سیمو کې زده کوونکي له کوم ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزو د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د قلم لار ټولنې له مشر عطاولا ویسا سره چې د افغانستان په ډیرو ناامن سیمو کې ګرځېدلی او یو شمېر تړلې ښوونځي بیا پرانیستي مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ویسا صاحب تاسو ګرځېدلې یاست په نامنو سیمو کې مو ښوونځي هم کتلې دي که دا راته ووایه چې په نامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
لویه ستونزه هلته د امکاناتو نشتون دی، کتاب دی، درسی مواد دی، د تعمیر نشتون دی، د مسلکي معلمینو نشتون دی او خپل د دې نظارت نشتون دی، هغه نه کنټرولیږي. دغه هغه عمده ستونزې د معارف دي. راځو دې ته چې مثلا د دې تر څنګ هغه ستونزې چې پر ښوونه او روزنه باندې بد تاثیر کوي، هغه په سیمه کې یو ډار دی، جګړه ده، وسلوالې ډلې دي، پوستي دي او جنگي حالت دی چې دغه پر ماشومانو باندې بد تاثیر کوي.
کله چې تاسو دغه سیمې لیدلې دي، دغه زده کوونکي مو لیدلې دي، آیا فکر کوئ چې په دغه سیمه او ماحول کې زده کړه کیږي؟
د کومه سیمه کې چې جګړه ده هلته به په عموم کې یعنی په نړیواله سطح په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي، د جګړې د سیمې د شاګردانو لیاقت هغسې نه دی لکه د نورو سیمو باندې، ځکه چې لایق خو به وي ولې د زده کړې کیفیت په هغه ډول باندې خرابیږي. هلته ته ټول امکانات نسی برابر، ولې ټول امکاناتو نشتون د زده کړې پر کیفیت باندې بد تاثیر کوي، یعنی منفي تاثیر کوي. د لوړو زده کړو ته بیا ځي بیا هغه لار دی نسی موندلی کومه چې د یوې سالې سیمې په هغه سیمه کې جګړه نشته، هغه زده کوونکي لاره پیدا کوي.
کله چې دوی درس وایي جګړه کېږي، ښوونځي سوځېږي، په دوی کې که ځینې امکانات لري عمرونه ستر وي، مثال ښارونو ته راځي هلته درس وایي، خو ډیر داسې دي چې بیا وروسته پاتې کېږي، یعنی که عمرونه یې کم وي یا د دې وس نه لري چې ښار ته لاړ شي.
نن په افغانستان کې د هغه زده کوونکو شمېر چې موږ ګورو هغه میلیونونو ته رسېږي، چې د دې ډېره زیاته برخه د جګړې قربانیان دي چې د جګړې له وجې دی زده کړه نشي کولی. یا ښوونځی سوځېدلی دی، یا ښوونځی بند دی، یا ښوونځی نیم نړېدلی دی، یا مثلا په سیمه کې بس جګړه ده، مور پلار کورنۍ هغوی ښوونځي ته د ډار له وجې نه لیږي. همداسې ډېر ماشومان خپله موږ لیدلی دي چې مثلا ښوونځي نشته. ګوره لا اوس هم ګڼ شمېر ښوونځي بند دي چې اوس نه ورته خپله دولت پلان جوړ کړی دی، او هغه ډلې چې مثلا په سیمه کې حاکمې دي هغوی د دې پروا نه لري.
نو څه کول پکار دی؟ یعنی څه باید وشي، څوک باید وکړي، څه ډول باید وکړي چې هغه سیمې کدار چا تر واک لاندې وي، خوالته زده کوونکي وکولی شي درس ووایي او په ښه ډول یې ووایي؟
دا مسؤلیت د ټولو دی، ټولنه ولس د دې مسؤلیت دی، د دولت مسؤلیت دی، او د هغه وسلوالو ډلو دا مسؤل دي که پر کومو سیمو باندې دی واک چلول غواړي او هلته د هغه ولسونو ماشومان محروم وي. اول درجه مسؤلین دوی دي، هم د خدای په وړاندې، هم د ټولنې په وړاندې، او هم د خپل هغه حاکمیت په وړاندې چې دی هغه حاکمیت غواړي د هغه په وړاندې هم دا دي. او معارف باید په هیڅ یوه ډله پورې ونه تړل سي. زموږ هیله دا ده چې دوی دې د ولسونو د دغه حق څخه سرغړونه نه کوي. د وسخلو سره تلل، عام المنفیه ځایونو ته عام المنفیه خدمات تر تاثیر لاندې راوستل، دا د ولسونو په حق کې ظلم دی، د دې یو نسل په حق کې دا یو لوی ظلم دی چې روان دی. د دې دپاره باید هغه نړیوال نورمونه او قوانین خو موجود دي چې باید دا محفوظ وي. عام ځایونه، عام تاسیسات د ولسونو که هغه حکومتونه هم جوړوي، ولې دا ملکیت ولسي ملکیت دی، دا د ولس حق دی.
لدی څخه باید ولس دیپا او کی ودریږي چې دلته زما بچی بي سواد کیږي، دلته زما بچی تبا کیږي، دلته زما سیمه خرابيږي، زما په عام او زین به کار نه لري. جګړه در روان د تپوس وي او ستا سره مقابل لوري پوسو، ولی دغه عام ملکیت چې د ولس جوړیږي په دغه سره باید غرض ونسی.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا خو وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت صدای د دې اونۍ د خبرونې ګرانو اوریدونکو نه کې هیله او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوری ریاست کاندید ښاغلی محمد شهاب حکیمی ملمدی، او له ښاغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړی، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځه عمده پروګرامونه یې څه دي، او څه ګمان کوي چې انتخابات لومړیتوب لري او که سوله. ډیره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ول پښتنه دا ده چې ولې مو ځان کاندید کړ، آیا دغه وخت دغه دور مناسب دی؟
تاسو پوهیږئ چې زه دیرش کاله کېږي د ما او د ما ملګري چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته په کلیو په بڼډو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې خدمت کوو. مونږ د افغانستان مینونه پاکړي، مونږ د افغانستان په صحت کې ډېر رول لوبولی، مونږ د افغانستان په تعلیم و تربیه کې برخه اخیستې، څه خلکو ته خدمت وکړو. په دې تیرو دریو دورو کې ما ولې نوي کسان راغله، مونږ فکر وکړو چې د مونږ کار معلوم ده، همدغه کار کفایت کی، نور وړ کسان راضي دوی به د سیاست او د حکومتداري په مخ وځي. مګر بدبختانه چې دوی راغلل یو په بل پسې، افغانستان خلکو ته ډېر تاوان ورسوه.
ستاسو په ټیم کې څه غختلتیا سته چې تاسو داسې فکر کوئ
اول خوبون گی و خاص تعهد افغانستان تلو داریم؟ مهم ده چه پدی دیر سکالو که مون پدی کلی پا افغانستان که پا کلی و باردو که پاتیسو یا مسئله داده دام مسئله داده زمون ده افغانستان خلکو سر کار کرده او پیگو چه دوی چشت ضرورت لری، معلومات مکمل ده. د افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده، او په ملک قانون حاکمېدل ده، او دوی ژوند ښه کېدل یا تغییرېدل ده. دا ډېر زیات مهم خبرې دي. په دې باندې مونږ پوهیږو. او بله مسله دا ده چې د افغانستان خلک مونږ باندې اعتماد لري. مونږ په ډېرو تیرو دیرشو کالو کې مونږ جنگ نه ده کړی.
ولې د افغانستان خلک په تاسو اعتماد وکړي؟
دوی ولي چې مونږ په دیرشو کالو کې دوی ته کار کړی او
هیڅ فکر نه کوي دا کار به ډېر متفاوت وي، ډېر به دا دروند کار وي د جمهوري ریاست.
نه نه، داسې ده چې دوی ته ډېر مشکل ده، مونږ ته آسان ده. مونږ د خلکو په مابین کې پاتې شوي یو، او خلک مونږ باندې اعتماد کوي چې دا د مونږ کار دوی ته ډېر عادي و آسان ده. د مونږ په مقابل کې څوک مقاومت او مخالفت ته کوي، په دې چې مونږ همیشه دوی سره ملګري پاتې شوي یو.
تاسو تنظیمي مشکل نه لرئ؟ کوم تنظیم
پورې کله؟ الحمدلله نه. مونږ د افغانستان د جهاد له دایې نه په خپل وخت کې د شوروي اتحاد په مقابل کې له دې نه هم دفاع کړی او له دې تایید هم کړی او د دې پشتیبانی هم کړی ده. مګر په دې معنا نه چې موږ په یو تنظیم کې یو ګروپ سره یو سړی سره متحد اوسو. بوله ته احترام لرم.
آیا د دغه پروسې تر اخره به تاسو دوام ورکړئ؟ کبه لکه ځینې ټیمونه په تیرو انتخاباتو کې هم تر یو حده پورې پر مخ تللي، بیا سټاپ شوي دي یا د چا په نفع باندې تیر شوي دي، تاسو به څنګه؟
موږ درس کاله په دې ملک کې کار کړی، موږ په کافي اندازه حوصله او تجربه لرو. موږ ته په دې انتخاباتو کې کامیابی مهم ده، خو دومره مهم نه ده چې دا خپل ځان یا خرڅ کړو یا د خپل نظریه په مځکه واچوو. نظریه هم دا ده چې په دې ملک کې سوله باید راسي، په دې ملک کې باید قانون حاکم سي، په دې ملک کې د خلکو دپاره سوکالي رامنځته سي. نو د دې کارو دپاره مونږ پروګرام لرو، ماموریت هم طرحه کړې ده. مونږ به هغه کسان واوسو چې دا د مونږ رایه مونږ ته کفایت کړي، او دې ته هېڅ ضرورت نشته چې مثلا مونږ بل چا ته ووایو چې تاسې یا مونږ ته رایه راکړي یا مونږ تاسو سره کېږو.
د بریا چانس هم جناب حکیمی صاحب، د بریا چانس هم څه فکر کوئ څومره ده؟ آیا بریالی بسئ؟
که چیرې یو شاګرد د مکتب په دولسو کالو کې همیشه خپل کاري خانگی یې کړی، همیشه حاضري ورکړی، ښه با اخلاق اوسېدلی، او معلم په تمام معنا دی وو پیژني او امتحان کې کینی او هغه پارچم صحیح حل کی خامخا هغه ولوم را ده مزه فکر کوم موږ د افغانستان خلکو سره پاتې سوی یو دوی د پاره کار کړای رشوت نه ده خوړلې غلام نه ده کړای جنگ نه ده کړای ملت سره ډیر خراب درلو دوی سره یو ځای وسیدل بنان ک ملت موږ باندې واقعا وسیړي موږ د دې وړي څه باید موږ ته راه راکړي
پنځه مهم کارونه چې تاسو په نظر کې لرئ چې ترسره کړئ هغه پنځه هغه عمده ټکي چې دي یا عمده کارونه چې دي هغه به کوم وي
اول خو د عاجلو کارو په هکله موږ د ښځو دپاره د ماشومانو دپاره معتادینو دپاره معلولینو دپاره او چاپیریال دپاره ځانګړی عاجل پروګرام لرو چې هغه تطبیقو دا یو کار ده دوهم کار د موږ سیاسي خارجي سیاست ده د موږ خارجي سیاست موږ یې داسې عیاروو چې د خپل ملي منافعو په چوکاټ کې دنیا سره د سولې او د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دوی سره یو ځای کار وکړو او د بین‌المللي قوانینو او د بشري قوانینو په تطبیق کې نړیوالو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړو دا دوه خبرې پس داخلي هغه کې اقتصادي مسایلو کې دمون مهم کار دا ده چې د افغانستان دا عواید څه دي څه مالیاتي څه غیر مالیاتي دا راجمع کړو موږ پوهیږو که چیرې دا تنظیم کړو یوازې زموږ مالیاتي عواید تر زر میلیارد افغانۍ کېږي همدغه زموږ تاسې مصرف په افغانستان کې هم د عادي بودیجې دپاره هم د انکشاف دپاره کافي دي دا راجمع کړو او درېیمه مسله اجتماعي مسایلو کې موږ کوشش کوو چې د صحت په برخه کې د تعلیم تربیې په برخه کې نور د ټولنې په مسایلو په برخه کې د افغانستان د خلکو دپاره ځانګړي پروګرامونه خصوصا د بیمې پروګرام ټول اړخونه ټول نوع بیمې څه دي دا په افغانستان کې تطبیق کړو او په هغه کې په سیاسي مسایلو کې داخلي سیاست کې موږ کوشش کوو چې د افغانستان د قومونو یا د خلکو یا د مذهبونو یا د اجتماعي او سیاسي ګروپونو په مابین کې داسې یو اتحاد رامنځته کړو چې ټول په دې باندې پوه شي چې دا خاوره د دوی ده دوی ټول مساوي حق لري قومونه هیڅ اول دوم نشته انسانان هیڅ اول دوم نه دي ټول سره یو دي په ګډه سره په اعتماد سره کار وکړي
فکر نه کوئ ځینو کسانو سره داسې پوښتنه پیدا شي دا ډېر ارماني بحث دی او عملي کېدل به لږ سخت وي
دا خو شخص پورې تعلق لري که شخص خپله همیشه داسې فکر وکړي اوایي فکر وکړي کېدی شي که دی په ژوند کې په خپل ژوند کې دا مسایل تطبیق کړی نه وي بیا هم مشکل ده مګر موږ الحمدلله د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو دوی سره ژوند کوو دوی سره هغه د کار کوو او متواتر زموږ نتیجې د کار ټولو ته معلوم ده نو زه یقین لرم چې دا آسان کار ده په دې چې هر شی زموږ تاسو په اختیار کې ده
او حکیمي صاحب څه فکر کوئ دغه شرایطو ته په پام چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې دوام لري حتی پرمختګ هم کړی او کېدی سي حتی سولې ته هم سره ورسیږي توافق کې انتخابات کچېرې ترسره کیږي انتخابات په دغه شرایطو کې شفاف وي
کچېرې طالبان راسي او سوله وسی زه یقین لرم چې سیستم به داسې شي چې یو صحیح یو شفاف او عادلانه انتخابات به ولري انشاءالله او اقل قابل د قبول به وي په دې چې په دې کې طالبان به هم داخلي د افغانستان نور خلک هم داخلي دغه کاندیدان به هم داخلي انشاءالله د انتخابات هغه کېږي خو په اوسنۍ شرایط کې که چیرې دا حکومت چې دوه ورې په انتخاباتو کې سخت ناکام خوړلی او دا اوسنۍ کمیسیون چې دوی ډېر زیات تېروتنې کړې دي که چیرې دوی وغواړي انتخاباتو کې زه یقین لرم چې دا امکان نه لري او موږ یو بل ناورین سره کېدی سي په مخ شو چې هغه به ټولولی یا جمع کولی به ډېر سخت وي
څه فکر کوئ که چیرې انتخابات ترسره کېږي نتایج به یې په اول دور کې وځي که به دوم راوند ته ځي انتخابات
زه فکر کوم چې په هر صورت چون کاندیدان زیات دي نتایج به یې دوهم دور ته لاړ سي او په دوهم دور کې دوه ټیمونه به پاتې سي هماغه دوی خپل مابین کې سره هغه سي په مسابقه وکړي خو دا هم فکر کوم چې د دوی دواړو په مابین کې نوي ټیمونه هم سره یو ځای سي نوي د پروګرام هم د دوی په مابین کې جوړ سي ولی موږ به هغه ټیم اوسو چې یا به په اول کې ګټو یا په دوه ټیمونو کې راځو او یا به هیڅ قطن
یعنی کچېرې دغه بریالۍ ټیمونو کې تاسو شامل ونه اوسئ تاسو به له کوم ټیم نه بیا حمایت کوئ
موږ د هدف همدا ده چې موږ همیشه په افغانستان کې کار کړی موږ هیڅ وخت د داسې یو نظام د داسې یو ټیم چې هغه په رشوت او په امتیاز طلبی او په قدرت او په دې مسایل کې خکېلی مونږ سره یو ځای کېږنه.
تاسو د کاندیدانو شورا هم لري، داسې یو انتقاد شته چې دغه شورا ځینې غړي په یوې خوا روان دي او ځینې په بلې خوا روان دي، ولې تاسو کې هماهنګي نشته؟
نه، زه فکر کوم چې کاندیدانو شورا ټول سره هماهنګ دي او په ملي مسایلو په غټو مسایلو کې ټول سره اتفاق لري. ټول په دې باندې پوهېږي چې دغه حکومت نشي کوی انتخابات ترسره کړي. ټول په دې باندې متفق دي چې هغه ته که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو دا به انتخابات تحریم سی او یا بلی خواهد لارسه. مگر که دیسی او کس دو کس تولی پیزنی چه اگر یادری کس اگر کسان دی سه همیشه معامله کردی دی، همیشه لحکومت نه پیسی گوختی دی، قدرتی گوختی، اگر مشخص دی. مگر اکثریت کاندیدان پا دی عقیده دی سه ما مون باید رانه انتخابات ولرو او انتخابات باید سمت سره سی. هر څوک چې د افغانستان زعیم سی د شفاف او آرام لاري نه هغه د افغانستان رئیس جمهور ده، ټول به ورته سلام سی.
ستاسو له ټیم نه ما وره، ستاسو د خوښي ټیم انتخاباتي ټیم کوم ټیم دی؟
ولې بدبختانه داسې دي چې دا کسان په تیرو د څو څلوېښتو کالو کې ډېر غلطیانې کړې، په شمول د دغه اوسنی حکومت څه ده دومره تېروتنې کړي دي چې د افغانستان خلک بیخي له دوی نه بیزار دی او بیخي د دوی سره په تنګ دي او همیشه دعا کوي چې خدای دې دوی ته په اصطلاح سره هدایت وکړي.
یوه پوښتنه چې اوس یا یوه خبره چې ډېر په خلکو کې حتی پام عامو کړیو کې هم په بس کې هغه داده چې اولویت انتخابات کسوله تاسو ته کوم یو انتخابات
کسوله ده؟ مونږ ته اولویت سوله ده، انتخابات دوامه مسله ده. مونږ وایي که سوله وسی دا قانون اساسي وایي چې حکومت مکلف دی چې سوله رامنځته کړي تر هغه پورې سرتاسري انتخابات ترسره شي. نو دا یو قانوني دعام ده او قانوني خاص ده. اول سوله ده بیا انتخابات ده، په دې حساب سوله مهم ده.
نو دې ته په پام چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ډېر پرمخ تللي او ښاغلي خلیزاد دغه د بل دور سفر هم پیل کړ، څه فکر کوئ چې توافق به د سولې وسي؟
وز دې زیات فکر کوم، نه فیصد اشاره، نه فیصد فکر کوم چې دا توافقات به کیږي ان شاء الله مخکې له انتخاباتونه. او دا انتخابات زه امیدوار یم که په خپل وخت کې کیږي، البته د دوه د نورو په ګډون بیا ډیر ښه ده په وخت باندې که کولی شي. خو زه فکر کوم دا کېدی شي انتخابات شاته ولوېږي.
ډیر مننه جناب وکیل صاحب، کورم ودان. ډیر وطن تمې مور یتم پلار تمې بابای، وطن زم جنون پتا مې انت مللای، وطن ته سمای، وطن ته سمای، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات میں مور یہ تم پلار تم بابائے، وطن سمجھ نن پتا میں انت ملے لائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، وطن ات سمائے، سر لے بشی گلونا باغوڑی باران برابری گی، یو چل پتر تٹول خلی پمینا بخندی گی، باران برابری گی، وطن آت دس پین غر جنتی غندی ہوائے، وطن آت میں مور یتم پلار تم بابائے، وطن آت سمائے، وطن آت سمائے، وطن آت سمائے، وطن آت سمائے، وطن آت جوندے یہ تاریخ نا دی جوندی دی، بچی دی میڑا دی دی بننگ باندی دو یار کبھی کھزی کسڑی دی، بچی دی میڑا دی دی، وطن آت
وطن تتا ٹوبے تسر دشت او دبو دای وطن تمی مور یتم پلار تمی بابای وطن ت زمائے وطن ت زما وطن ت زمائے وطن ت زما وطنال امتر اباسینا دی ودانشی وطنا د جواب شان په هر چا باندې ګرانشی ټولیا و افغانستان شی وطنا نه د روسیې نه د چین او امریکا ای وطنا ته می مور یتم پلار ته می بابا ای وطنا ته زما ای وطنا ته زما وطنا ته زما ای وطنا ته زما وطنا ته زما
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio